درنو اوریدونکو سلام. په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغان ښځې د طالبانو د ظالمانه سیاستونو او اقداماتو په وړاندې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. د جنوبی آسیا او سیمې لپاره د بخښنې نړیوال سازمان دفتر پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي د طالبانو دغه تګلارې د جنسیت پر اساس مجازات ګڼل کېدای شي. پرون شنبه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ وه چې په دې مناسبت د بیلابیلو سازمانونو لخوا شپه یو شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د فعالې پروانې ابراهیم خیل څرګندونې هم خپرې کړې چې وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره د زیاتو فرصتونو غوښتنه کوي. ځینو سرچینو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په چین کې د طالبانو د سرپرست سفیر په توګه ټاکل شوی. طالبانو ته ځینو نږدې سرچینو پر رسنیو ته ویلي چې بلال کریمی د چین پلازمینې پیکینګ ته رسېدلی او ډېر ژر به خپله دنده رسمن پیل کړي. که څه هم د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د پاکستان، ترکیې، روسیې او ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ چین د طالبانو ډیپلوماتان منلي دي. د چین حکومت د وږې میاشتې په وروستیو کې جاوشینګ د کابل لپاره د خپل سفیر په توګه ولیږه چې شنګ خپل باورلیک د طالبانو رئیس الوزرا ملا حسن اخوند ته وسپاره. په داسې حال کې چې مسکو تیره پنجشنبه د طالبانو د مخالفانو د یوې غونډې کوربه و، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره وکتل. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او روسیې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو او دغه راز نورو مسایلو بحث وشو. په دې کتنه کې د مسکو د غونډې په اړه څه نه دي ویل شوي، هغه غونډه چې د طالبانو سخت عکس العمل یې پارولی و. تیره پنجشنبه د افغانستان د تیر او راتلونکي ترمنځ په نوم دغه کنفرانس ته د طالبانو مخالفې څېرې وربلل شوې وې. د کنفرانس د ګډونوالو له ډلې د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود ویلي و هڅې یې کړې د خبرو له لارې د افغانستان مسله حل کړي، خو نوموړي دا وکړه چې طالبانو هر ځل مذاکرات رد کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغې غونډې ته په اشارې د سیمې له هیوادونو غوښتي و چې د افغانانو ترمنځ د فتنې ته لمن نه وهي. د سوریې د اپوزیسیون فعالان وایي د سوریې دولتي ځواکونو پرون دغه هیواد په شمال لویدیځ کې پر یوه کلي د توپ ډزې کړي او د شپږو ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 کسان مړه کړي. په برېټانیا کې ډیری د سوریې د بشري حقونو د څار ډله او د ملکي دفاع په نوم د سوریې اپوزیسیون وایي دغه کسان د اطلب ولایت په قوقفین کلي کې د زیتونو په ټولولو بوختو چې د توپ مرمۍ ووژل. دا د 2000 کال د مارچ میاشتې له هغه اوربند څخه تازه سرغړونه ګڼل کېږي چې د روسیې او ترکیې ترمنځ اوربند موافقه شوې وه. روسیې او ترکیې د سوریې په 12 کلنې کورنۍ جګړې کې د بیلابیلو جهاتونو ملاتړ کوي. او د نړۍ د کنګلونو یو لوی غر ایسبرګ تر څه باندې دریو لسیزو وروسته د سمندر له ژورو جلا او د جنوبي قطب په اوبو کې د حرکت په حال کې دی. د کنګلونو دغه غر که څه هم په 1900 میلادي کال کې له جنوبي قطب جلا شوی و، خو د سمندر په ژورو کې نښتی و. د برېټانیا د جنوبي قطب د سروې ادارې پرون شنبه وویل چې د کنګلونو دغه غر 4000 کیلومتره مربع مساحت لري چې د نیویارک ښار درې برابره لوی دی. اسوشیټډ پریس اژانس د برېټانیا د جنوبي قطب د ادارې د کارکوونکي انډرو فلیمنګ په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د کنګلونو د دغه غر په تیرو کلونو کې ورو حرکت په حال کې و، خو د په وینا اوس داسې ښکاري چې د بادونو او سمندري جریانونو له کبله یې سرعت زیات شوی. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د پاکستان له چارواکو یې افغانستان ته په ډله ییز ډول د بې اسناده افغانانو د ایستلو د بندولو غوښتنه کړې.
په پاکستان کې زموږ همکارانو له چارواکو غوښتنه کړې چې دغه پلان وځنډوي. دوی ویلي داسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یوه غرمې ته پېښ شي، په ځانګړي ډول اوسمهال چې د شپې لخوا هوا ډېره سړېږي.
د پاکستان راستانه شوي ځینې کډوال بیا د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي.
دلته یخنه کې پراته یو سر په نام نشته دی ماشومان دي حکومت دی باید زموږ د کور غم وخوري.
مصر وایي داسې مثبتې نښې لیدلې دي چې ممکن په غزې ترانګه کې نافذ شوی لنډمهاله اوربند وغځول شي. په رواني وسعت کې د نورو راپورونو تر څنګ د لوبو له میدانه خپرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د پاکستان له چارواکو یا افغانستان ته په ډله ییز ډول د بی اسناد افغانانو د ایستلو د بندولو غوښتنه کړې. له پاکستان په تیرو 15 ورځو کې تر څلور سوه زره ډیر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ایستل شوي. دغه کسان داسې مهال افغانستان ته لیږل کیږي چې د ژمي سړه څپه له مخکې پیل شوې او په افغانستان کې بې وزلي هم زیاته ده. تفصیل په دې راپور کې
د ژمی په درشل کې له پاکستانه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو د ایستلو په باب د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې بیا له پاکستانه د دې لړۍ د بندولو غوښتنه وکړه. پاکستانی چارواکو مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 او 4,00,000 ته رسیږي چې له دې ډلې 1,000,000 اولکه یې بې اسناد دي. دغه بې اسناد افغانان داسې مهال افغانستان ته ایستل کیږي چې د ژمي سړه څپه له مخکې پیل سوې او افغانستان کې بې وزلي هم زیاته ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري ویاندې کارولین ګلوک ازادي راډیو ته وویل د دوی همکارانو له پاکستاني چارواکو د افغانانو د اخراج د بندولو غوښتنه کړې ده.
In October, Pakistan announced a plan to expel undocumented foreigners.
Pakistan په اکتوبر میاشت کې د بې اسناد بهرنیانو د اخراج پلان اعلان کړ چې اکثریت پکې افغانان دي. له هغې راهیسې له پاکستانه ګڼ شمېر افغانان افغانستان ته روان دي. له اکتوبر میاشت یې شمېر تر 3,000 اوړي. په پاکستان کې زموږ همکارانو له چارواکو غوښتنه کړې چې دغه پلان وځنډوي. دوی ویلي داسې اندېښنه لري چې په افغانستان کې به یو غمی ته پېښ شي، په ځانګړي ډول اوسمهال چې د شپې لخوا هوا
ډیره سړیږي. ځینو نړیوالو بنسټونو ویلي چې له پاکستانه په تیرو 15 ورځو کې تر 4,000 ډیر افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ایستل سوي دي. یحیی شریف د فراه ولایت اوسیدونکی دی چې وایي پاکستان له لسیزو راهیسې د افغان کډوالو پر سر له نړیوالو مالی او اقتصادي مرستې ترلاسه کړې دي.
اوس چې تجارت پر بند سو دوی ته والا ګټه نه کوي، نو یې والا افغانستان ته په اجباری توګه باندې را اړي. دا یو غټ ظلم دی او غټ وحشت دی. دا نه اوس دوی اعلان وکړي چې موږ ملایانو زموږ سره موافقه کړې ده په دې ایستلو کې، که مسلمان ملایي واقعي هغه داسې موافقه نه ورسره کوي.
حقمل د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی.
دغه پاکستان چې کومه پریکړه د افغانانو په اړه کړې د وستلو په اړه، دغه هیڅ د منلو نه دی. دا یوازې ظالمانه پریکړه ده او پاکستان د قانون له مخې هیڅ حق نه لري چې افغانان د خیبر پختونخوا او یا د بلوچستان سیمې څخه وباسي. او دغه د افغانانو خپله خاوره ده، خپل ځای ده. خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي، د هغو د دریز نه، د هغو د وړتیا نه چې هغو ډېره په ټیټه سطحه وړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري تر څنګ ځینې نورو نړیوالو سازمانونو او حکومتونو هم له پاکستانه د افغانانو د جبري اخراج د بندولو غوښتنه کړې، خو پاکستان د غوښتنې نه دی منلي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر جان محمد اتسگزی ویلي چې د جنوري میاشتې تر پایه به تر 1,000,000 پورې هغه بهرنیان له پاکستانه وایستل سي چې د ده په خبره په غیر قانوني ډول په پاکستان کې میشت دي. دا افغانان داسې مهال افغانستان ته ایستل کیږي چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې هوا په سړېدو ده او بې وزلي له مخکې هم په میلیونونو کسان ځورول.
azadiradio.com په داسې حال کې چې تازه راستانه شوي کډوال د سرپناه د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي، د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت افغانستان ته د کډوالو لپاره د ښارګوټو د جوړولو اعلان کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي اژانس ویلی دی چې د طالبانو حکومت کډولو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی کډولو ته د یو خرګوټی د جوړولو خبره کړې، خو د دغو خرګوټو د جوړولو دقیقه نیټه نه ده مشخصه کړې. بلخوا له پاکستانه راستنه شوي ځینې کډوال بیا وایي هوا د هرې ورځې په تیرېدو لا پسې سړېږي او دوی سرپناه ته سخته اړتیا لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ژمي موسم ته له یوې میاشتې کم وخت پاتې دی او هوا مخ په سړېدو ده، له پاکستانه یو شمېر راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د سرپناه د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي. دوی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپل ټول مالونه په پاکستان کې پریښي او پرته له هیڅ امکاناتو افغانستان ته راستانه شوي، او د خوراکي توکو او د کور د وسایلو د نشټوالي ترڅنګ د سرپناه له ستونزې سره مخ دي. خو ما چې په دې تازه د پاکستان له پېښور ښار څخه راستانه شوي وایي چې اوس له خپلو ماشومانو سره په بد اقتصادي وضعیت کې ده او په ننګرهار کې له سرپناه پرته ورځې شپې تېروي.
پېښور نه راغلی و، دلته مشکلات ډېر دي او موږ هم دلته یخنۍ کې پراته یو، سرپناه نشته دی، ماشومان دي، کار هم نشته دی، ډاک کې پراته یو. حکومت دې باید زموږ د کور غم وخوري تر څو زموږ زندګي جوړه شي، له هغې ځینې هم راوشړل شلو چې دلته همداسې یو نو موږ بس کوو.
له پاکستانه یو بل راستون شوی کډوال فرید احمد هم آزادی رادیو ته وویل چې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
تازه ته پاکستان څخه را کډوال شوی یم او ټول فامیل ماشومان هم دی را سره او پراته یو، دلته د کورونو کرایانې هم ډېر زیات اوچت دي او اوس هم نه کېږي، نو د دولت نه زموږ دغه تمه ده چې کورونو په باره کې موږ سره د مرسته وکړي.
څو ورځې وړاندې له پاکستانه یو شمېر نورو راستنو شویو کډوالو هم آزادی رادیو سره په خبرو کې د کورونو د کرایې له لوړوالي شکایت کړی و او ویلي و چې دوی یې د پوره کولو او ورکولو وس نه لري. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې ډېر زر به کډوالو ته د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیل شي. د طالبانو تر واک لاندې بختر دولتي اژانس لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی دغه موضوع زابل ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې کړي، خو څرګنده کړې نه ده چې د دغو ښارګوټو د جوړولو بهیر به کله پیل شي. دغه شان په دې اړه یې هم جزئیات نه دي وړاندې کړي چې دغه ښارګوټي به څنګه او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم تیزه شوې ده. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسنادو افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی او ویلي دي چې په لومړي پړاو کې به له 1.1 میلیونو څخه زیات بې اسناد افغان کډوال وایستل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د جمعې د ورځې د خپرو شویو شمیرو له مخې د سپتمبر له 15 نیټې څخه د نومبر تر 23 نیټې پورې له پاکستان څخه شاوخوا 400 زره افغان کډوال راستانه شوي، چې له دې شمېر 228 زره یې د نومبر له لومړۍ نیټې د اخراج د رسمي بهیر له پیل وروسته بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه، یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپوښلي ځای کې د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په خاطر اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپلو ټولنیزو شبکو کې د خپل اعتراض د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي چې یو ځل بیا د دوی په وړاندې د طالبانو لخوا د ترسره شوي تاوتریخوالي لپاره غږ پورته کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د نومبر د 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یوه سرپوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د لیندۍ په 4مه نیټه د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤولې شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 15مه په داسې حال کې را رسیږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
د طالبانو د حضور په تیرو دوه کلونو کې د افغان مېرمنو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی او مرموزې وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د ښځو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشومو نجونو خرڅلاو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بېلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان مېرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ټولنه باید چوپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملي ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپله ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړي چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ائتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شپاړس ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسېدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاړس ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسېدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي، او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کېږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی.
مصر وایي چې داسې مثبتې نښې لیدلې چې ممکن په غزې تړانګه کې نافذ شوی لنډمهاله اوربند وغځول شي. په غزې تړانګه کې د څلور ورځني اوربند پر لومړۍ ورځ د حماس ډلې لخوا د 200 یرغمل شویو کسانو له ډلې څلېرشتې خوشي شول، خو د یادې ډلې پوځي څانګې پرون اعلان وکړ تر هغو چې غزې ته د مرستو لاریو ته د تګ اجازه نه وي ورکړل شوي د نورو یرغمل شویو کسانو خوشي کېدل ځنډوي. په پام کې و پرون د اسرایل 14 یرغمل شوي کسان د 9 فلسطیني اسیرانو په بدل کې خوشي شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسل کې چې په غزې تړانګه کې څلور ورځنۍ اوربند درېیمې ورځې ته رسېدلې، مصر اعلان کړی چې له ټولو ښکېلو اړخونو یې د اوسني اوربند د غځېدو په باب اشارې ترلاسه کړي دي. د مصر د استخباراتي ادارې مشر دی رشوان پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې قاهره د څلور ورځنۍ اوربند د غځېدو لپاره له ټولو لوریو سره په پراخو مذاکرو بوخته ده. د اعلامیې په حواله په غزې تړانګه کې د اوربند دوام د نورو اسرایلي یرغمل سویو او فلسطیني اسیرانو د خوشي کېدو په معنا دی. بل خو د جرمني خبري اجنس لیکلي چې په غزې تړانګه کې د لنډمهاله اوربند د موافقې په چوکاټ کې د یرغمل سویو اسرایلیانو او فلسطیني اسیرانو د خوشي کېدو لپاره د قطر یو هیئت پرون شنبه اسرایل ته ورسېد. دغه هیئت په غزې تړانګه کې پر اوسنۍ شخړې د څار لپاره د قطر د عملیاتي ډلې یوه برخه ده. د جرمني خبري اجنس د یوه ډیپلومات په وینا چې خپل نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې ویلی دی دغه ډله باید ډاډ ترلاسه کړي چې په غزه کې نافذ سوی اوربند په کراری دوام کوي. قطر او مصر د غزې په جګړه کې د اسرایلي ځواکونو او د حماس افراطي ډلې ترمنځ د اوربند له مهمو منځګړو دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې که څه هم قطر له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو له حماس افراطي ډلې سره نږدې او پراخې اړیکې لري. کله وی خو مصر او قطر په غزه تړنګ کې د ټینګسیوی اوربن د څار هڅه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو دفاعي چارواکي چې خپل نوم نه داخلسته پرون شنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي د هند په سمندر کې د اسرائیل د یو شرکت پر کانټینری کشتۍ د شاهد یو سلوشپور د شپنوم په ایران کې یو جوړه سوې مشکوکه بی پیلوټ الوتکه لګیدلې، خو د کشتۍ بدنې ته یې جدي زیان نه دی اړولی. افراطی ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل، چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطی ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل سوي، خو ځینې نورو اژانسونو د وژل سوو کسانو شمیر تر 1400 زیات یاد کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. د ماسترۍ دورې ځینې هغه نجونې محصلانې چې وروستي سمسترونه یې پای ته رسېدلي وایي د فراغت غونډو د جوړېدو په هیله وې، خو د طالبانو د بندیزونو له امله یې دا هیله هم پوره نه شوه. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو په مخ د پوهنتونونو د دروازو تر تړل کېدو سره وروسته تر اوسه د نجونو هیڅ فراغت غونډه نه ده جوړه شوې او دوی نشي کولای خپله دا خوښي په یوازې ځان ونمانځي. په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت مسؤلانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د نجونو په مخ د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو مخکې له پوهنتونونو غوښتي وو چې د هلکانو او نجونو فراغت غونډې باید یو ځای جوړې نه شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د تیر 2022 کال د دسمبر په میاشت کې د طالبانو حکومت د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې وتړلې، ځینې داسې محصلان چې د ماسترۍ د زده کړو وروستی سمستر یې تیزس لیکلو ته ځانګړی شوی و او سږ کال بشپړ شو، وایي ناهیلي دي چې د ماسترۍ د زده کړو د بشپړېدو خوښي نشي لمانځلی. نازیا کاکړ چې د کابل پوهنتون د کرنې پوهنځي د مالدارۍ څانګه کې یې سږ کال د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړې، وایي د ماسترۍ د زده کړو ارمان یې پوره شو، خو د دې خوښۍ د لمانځلو ارمان یې چې په بې صبرۍ ورته په تمه وه پوره نه شو. هغې ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه امسال توانستم دورې
له نیکه مرغه سږ کال وتوانېدم چې د ماسترۍ دوره بشپړه کړم، خو بدبختانه زما لوی ارمان همداسې ارمان پاتې شو. څرنګه چې هر محصل دې ته په بې صبرۍ په تمه وي چې د فراغت توره چپه دوا غوندي او خپله فراغت غونډه کې ګډون وکړي، د فراغت غونډه یوه داسې ورځ وي چې استادان پر خپلو محصلانو او مور پلار پر خپلو اولادونو ویاړي، خو متاسفانه له همدې نیکه مرغې له همدې ورځې موږ بې برخې یو.
محروم استم جای بسیار تاسف است.
نوموړی د طالبانو له حکومت دا غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. دغه راز د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسترۍ زده کړو محصله ولوله چې دا هم سږ کال فارغه شوې ورته خبره کوي او وایي د فراغت غونډې ارمان یې لا هم په زړه پاتې دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه سږ کال ماسترۍ دورې فارغه شوم، خو د فراغت غونډې او د فراغت جشن په زړه کې ارمان پاتې شو. لامل همدا دی چې لیوې خو پوهنتونونه بندي له بلې خوا بندیزونه او نجونې هم سره راټولې نه یستې چې وکولای شو ځان ته د فراغت جشن ونیسو. کله چې انسان یوه تحصیلي دوره پای ته رسوي دا هیله او ارمان وي چې د فراغت توره چپنه د پر ځان یو کورنۍ پرې وویاړي، خو بله بده مرغه زموږ دغه هیله او ارمان زموږ په زړه کې هیله او ارمان پاتې شوه. موږ یوه سخته دوره تیره کړه، ماسترۍ دوره مو خلاصه کړه.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ماسترۍ دورې محصل سمیع الله شاهد وایي دوی سره درې سمستر نجونې ټولګیوالې وې، خو اوس ترې هغوی جلا دي او فراغت غونډه کې ورسره برخه نه شي اخیستلی.
درسونو د پای ته رسېدو په پار یو فراغت غونډه جوړه کړو او دا خوښي ولمانځو. نو موږ سره په دغه دوه کلن مزل کې نه یوازې ورونه بلکې خوندو هم شتون درلود چې په وروستي سیمستر کې له موږ څخه خويندې جلا شوې. کاش چې دغه خوښي مو له خپل خويندو سره یو ځای منځلې وای، زمونږ دغه خوښي به یو په دوه شوې و.
دا چې طالبان به کله د نجونو محصلانو په مخه د پوهنتون دروازې پرانیزي او آیا دوی ته د فراغت غونډو د جوړېدو اجازه ورکوي که نه، په دې اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان ضیا هاشمي نظر وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم کله چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ټولو پوهنتونونو ته د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کېدو دستور ورکړ، ورسره سم یې د نجونو او هلکانو د فراغت جشنونو د جلا کېدو خبر هم ورکړی و. د ماسترۍ دورې دا نجونې چې سږ کال فارغې شوي داسې مهال د فراغت غونډو د خوښیو د نه لمانځلو خبره کوي چې د طالبانو حکومت لا هم د نجونو پر مخه د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیر 2020 کال د دسمبر میاشت کې د نجونو محصلانو په مخه په ټول هیواد کې پوهنتونونو دروازې وتړلې، سره له دې چې د طالبانو دا پریکړه کور دننه او نړیواله کچه وغندل شوه او له دوی بیا بیا غوښتنه وشوه چې نجونو ته د تحصیل دروازې پرانیزي، خو طالبانو لا هم دا پریکړه نه ده بدله کړې.
د کونړ په ګډون په څلورو ختیځو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین او ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې و تر لس کلنۍ پورته کته په سلګونه زره ماشومان واکسین شي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوې او د اسدآباد او جلال آباد په ککړو اوبو کې هم د پولیو وایرس شته. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسولین وایي نن شنبه په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې په کې به لس کلنۍ پورې شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې د دغه پروګرام مسول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به 2 ورځې دوام وکړي او د 850 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومانو ته واکسین ورکړل شي.
په 1400 جمع مرکز کې به 400,000 ماشومان زموږ مدیر هدف دی. په دې کې به د لس کلنۍ پورې چې دی واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 850 ټیمونه چې 1400 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کیږي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پروتو سیمو ته نشو تللی او لامل به په زرګونه کوچنین له واکسینو به برخې پاتې کیدل، خو اوس هغه ستونزه حل شوې ده. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د کورنۍ او لغټانو وغوښتل چې د فلج له بیلاج ناروغۍ څخه د خپل ماشومانو او ټولنې د ژغورلو لپاره ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمان او قومي مشران وایي له وطن څخه د پولیو بیلاج ناروغۍ ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني دنده ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبدالله او قومي مشر شمس الرحمن:
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم مانعات لکه نشته دی. د اسلام د نگان دا منع او ممانعات وي، نو زمونږ استاسو مسؤولین چې زمونږ استاسو په سر کې دي د هغوی به دې مخنیوی او دغه کړی وي
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکړي او خپل ماشومان په وخت باندې او هغه ځای ته حاضر کړي چې د واکسینونه بې برخې پاتې نه شي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیز کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبتې پیښې موندل شوې. دغو شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسدآباد په ککړو اوبو کې د پولیو وایرس شتون د یاد وایرس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
د خبرونې په دې برخه کې د داسې یو ښوونکي کیسه درته کوو چې په ځانګړې بڼه غواړي خپلو زده کوونکو ته تدریس وکړي. دا ښوونکی محمد الله مسعود نومیږي او همدا ډول هیله لري چې د نجونو پر مخ د تړل شوي ښوونځي بیرته پرانستل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
درویشت کلن محمد الله مسعود د پکتیا ولایت په میرزکی ولسوالۍ کې د نجونو په یو ښوونځي کې د دریم ټولګي ښوونکی دی. د ده د زده کړې طریقه څه بل ډول ده چې وخت په وخت په خپل فیسبوک پاڼه هم په دې اړه لیکلي. دی وایي د افغانستان درسي نصاب تدریسوي خو په داسې ډول چې زده کوونکو ته درسونه ستړي کوونکي ونه وسي او په زړه پورې وي. دا چې انځورګر دی وایي په تخته د غنجونو زده کوونکو ته انځورونه کاږي او هغوی پیغږوي او یا هم په کتاب کې د درس د تصویر په اړه دوی پوښتي.
ورځي د نظافت درس بیا څو شاګردان ته میوخه د انزور میچورته خو دوی کې غلطیان هم پیدا کړي. ایو شاګرد می و چې د دغه ماشوم چې دغه کونه منځي عینی ته دغه به ولې اخلاصي پرې کړه خو بیا اخلاصيږي د خو به ښه کار نه ده. بلې بیا و چې د صابونی ول دمنې دی خې د خو بیا سریکی ور ورزي کنه دی په اصلاح باندې. نو زه ډیر خوشحال شوم کنه دوی غا تخیل د فکر غو زده مخه شوی د کنه چې کله یو انزور ورته کېږي مخې ته یو انزور ورته وخې دی ډیر ښه کیسه ورته جوړوي شي او خپل منفی مثبت لور ډیر ښه ټاکلې شي.
محمد الله وای دا کار ځکه کوي چې د په خبره په دې سره د نجونو زکونکو جرأت زیاتېږي.
د دوی د خبرو د وینا او د جرأت هغه سیستم هم پال شي کنه. په اول وختونو کې دوی د سره نه بلد به یعنی کله به تختی مخې ته پورته شوې ډېر خبرې نشوي کولې. یعنی اوس کزه او جنې پورته کوم دوی حد اکل تقریبا درې دقیقې دوه نیمې دقیقې څلور پنځه دقیقې په یو منظور باندې خبرې کوي شي.
محمد الله مسعود خپل د غونجونو زکونکو ته لومړی ټولګي سبق ورکړی وای چې خونزي او درسونو دوی کې د پام وړ بدلون راوسته.
خدای دې وکړي چې د دیشبګم ټولګي نه پورته کده مکتبونو